په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعت خبري مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې دیرشمه، د نومبر میاشتې شلمه. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي استرالیا د په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د ظلمونو زیانونه جبران کړي. په بل راپور کې د قربانیانو د کورنۍ له غړو سره غږېدلی یو، تفصیل یې تر خبرونو وروسته راځي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال پرون د ترکیې د دفاع له وزیر هولوسی اکر، بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او پارلمان د رئیس مصطفی سینتو په ګډون له ګڼو چارواکو سره وکتل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګري هیواد افغانستان د خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله پاکستان، ایران، هندوستان او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. دا خبره شاه محمود قریشي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په کتنې کې وکړه. شغلی قریشي زیاته کړې چې نړۍ ته د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد دریځ معلوم دی او د مذاکرو په تسهیل کې د پاکستان د رول وړتیا منلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان نقش مهم بللی دی. حکومت وایي ولسمشر غنی به د 2021 میلادي کال په لومړیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د بدخشان ولایت ځایي چارواکي وایي چې د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د پولیسو ویان ثناءالله روحاني پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې نن به تازه دمه ځواکونه سیمې ته ولېږل سي. د بده مرغه په مایمای ولسوالۍ کې په نشته کې امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي. مرستندوی ځواکونه د پنجشنبې پر ماښام د هوا د خرابوالي له کبله ونه لیږل سول، خو سهار وختي مرستندوی ځواکونه سیمې ته لیږل کیږي. د سیمو اوسیدونکو او چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبانو د مایمای ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ودانۍ ته اور اچولی او ټول تجهیزات یې له ځانه سره وړي دي. پرون د دې ولسوالۍ چارواکو تایید کړی و چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د درېیمې ناحیې په چوک کې تیر ماښام په موټر بم چاودنه کې دوه ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن اووه بجې باندې د کندهار ښار د درېیمې ناحیې د نیسیې د چوک سره موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل یې نور ټپیان دي. په همدې پیښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز سطحي زخمیان شوي دي.
د بارکزي په خبره دغه چاودنه د درېیمې حوزې د پولیسو پوستې ته څیرمه شوې ده. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د پاکستان وی محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلانولو تورن دی. په 2008 میلادي کال کې په دغو حملو کې د ځینو امریکایي وګړو په ګډون شاوخوا 1.5 کسان ووژل سول. سعید په دغو حملو کې خپل دخالت رد کړی دی. د پنجشنبې په ورځ په لاهور کې د تروریزم ضد یوې محکمې دغه راز حفیظ سعید شاوخوا $200 جریمه کړ. سعید د لشکرې طیبه ډلې بنسټ ایښودونکی دی چې د تروریزم ضد ادارې تیر کال په جولای میاشت کې ونیوه. اروپایي کمیسون وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنې دي د تجارتونو او امنیت په ګډون له بیلاروس سره همکاري کمه کړي، خو مدني ټولنه او د چاپیریال ساتنې برخه دې خوندي او حتی پیاوړي کړي. د کمیسون د اروپایي ټولنې او بیلاروس د اړیکو ارزونه کړې او د دې ټولنې ټولو اوویشتو غړو هیوادونو ته یې دغه ارزونه لیږلې چې یوه کاپي یې د ازادي راډیو مرکزي څانګې هم کتلې ده. تر دې مخکې پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د بیلاروس پر تجارتونو به هم بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنې دا پریکړه د هغو اقداماتو په عکس العمل کې کړې چې ګواکې د بیلاروس حکومت په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ په ملاتړ مظاهره کوونکي ځپلي. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د پارلمان هغه لایحه وغندله چې له مخې هر هغه څوک چې له بهره مالی مرسته ترلاسه کوي بهرني ایجنټان ګڼل کېدای سي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دغه لایحه په دې معنی ده چې د بشري حقونو مدافعین او مدني فعالان به تعقیبېږي. د نومبر پر 13 په ولسی جرګه یا دوما کې یو لایحه وړاندې شوه او هغه کسان چې بهرني ایجنټان وګڼل سي په ملکي او دولتي پوسټونو کې کار نسي کولی. روسیا کې د بهرنیو ایجنټانو قانون په 2012 د کال کې عملي سو. له هغې راهیسې د ګڼو ادارو د مرستو اندازه کمه سوې یا یې کارکوونکي ګواښل سوي یا هم تعقیب سوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل لمر د تودوخې لوړه درجه ټیټه منفي شپږ، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 2، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 12، جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 5 ټیټه 6.
ډیوی نادر د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي استرالیا د افغانستان کې د خپلو سرتیرو د سرغړونو زیانونه جبران کړي
او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید
تامین سي. پورزګان ولایت کې د استرالیي عسکرو لخوا د وژل سو کسانو د کورونی غړي مو په یو راپور کې ژغولي
چې دا وشتلې دي د کښنستلې دي چې په دغه حالت کې د فانوس سپېره غلې دي سپېور لکړې دي سپېم یې پروي د سپې د ځان سره ګرځوي د فاس نور پر سره غلې دي هغه د حالت د نجدو سوشتلې دي.
د غزنی ځین وسیدونکو وایي په ازادي رادیو کې د محمد الیاس دایي په ژغ پسې ارمان کوي.
د خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ توجه کوله، د تحولات او پرمختګونو ډېر ښکلي گزارشونه ورکول.
د ژوند په رنګونو کې د یو دکاندار خبرې اوري چې له زړو پیسو شکایت لري.
دا مشتری چې مشتری راوړي دا داسې زړې پیسې راوړي چې هر هم پاسې دا د بعضې ښځې د لاسو کې نیسي، هغه خپلې عملیې ټوله بس دا پیسې دې کړي خراب کړي.
خبرونه د سر موضوع: د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د استرالیي ځواکونو لخوا د لسګونو افغانانو د وژل کېدو په عکس العمل کې وایي چې د استرالیا دولت د قربانیانو د کورونیو ژغ واوري او د زیانونو د جبران لپاره دی هم اقدام وسی. د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویل سوي چې د شواهدو پر اساس د دې هیواد ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا 40 کاروانګر او ملکیان وژلي. بلخوا د ورزګان ځینې اوسیدونکو چې دا کبید کورونی غړي د استرالیي ځواکونو لخوا وژل سوي د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کوي. نور لملالی بشیر څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په لاس د وژنو د قضیې د تعقیب غوښتنه کړې. ویلي دي چې دغه کمیسیون به د بشري حقوقو له قانونه د سرغړونې په اړه خپل شواهد د استرالیا له دولت سره شریک کړي. د استرالیا د پوځ پر راپور کې راغلي کافي شواهد شته چې شهید د دې هیواد پوځیانو په افغانستان کې 9 زندانیان، ملکیان او کروندګر وژلي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د دې راپور په غبرګون کې پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او د زیان د جبران په برخه کې باید اقدامات وسي.
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاص دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده موږ استقبال کوو او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین سي. له بل خوانه هم جبران خسارت ډیر مهم ده چې باید تامین سي.
د استرالیا د سرتیرو د جنگي جرایمو په اړه د دې هیواد د پاوز راپور د استرالیایي قاضي پاول بریرټن د بندنو پر اساس جوړ شوی دی. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د اورزګان ولایت یو اوسیدونکي تاج محمد ادعا کړې چې استرالیایي ځواکونو په 2012 کې د ورور وژلی و. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې قتل عاملان باید عدالت ته وړاندې سي.
استرالیا او مشران او جمهور رئیس ته مو پیغام دغه دی چې زموږ قاتلین دي ونیول سي، هغه کومه سزا چې دی په خپل حکومت په خپل دولت کې ورکوي هغه دې ورکول سي. زموږ غور دی وکړي، زموږ ناراضي واوري، زموږ ور ولي وژل سو، ولي پر چش باندې کم گنا کړي و خو گنا چې مشته په ثبوت ورسیږي موږ ور چې و بی گناو.
عبد اللطیف د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو اته کاله وړاندې د ده پر کور حمله وکړه، پلار یې ور وواژه او د ده کور ته یې اور ورته کړ. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګس کمپل په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو چلند د شرم وړ وباله او له افغانانو یې بخښنه وغوښته. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د جنګي جرمونو راپور خپور سي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې قضیې د هر اړخیزې څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی و.
په اروزګان ولایت کې د استرالیایي عسکرو لخوا د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي. د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې ځینې هغه کورنۍ چې وایي غړي کلونه مخکې د استرالیایي عسکرو د چاپو او عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي د استرالیا د حکومت لخوا اوسني تحقیقات یو طرفه دي او په دې برخه کې سوي جرمونه تر دې خورا زیات دي. شریف الله شرافت له دغو کسانو سره په خپل راپور کې خبرې کړې دي.
زنم عدالت غواړم چې ام د زیان نو کومک غواړم چې منه زسر عدالت وسی.
دا عبد اللطیف دی، د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ اډوان سرخوم سیمه اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل اته کال وړاندې استرلای سرتیرو د دې پر کور باندې د ورځې لخوا چپا وهل، د د پلاری ورته وژلې او کور ته هم اور ور واچولې.
هغه و چې د استرلایانو تیاری رالی نو دې ته دغه څه کلی ته دا باغ سه منه خارو لاسونه په خټو وشه چې تیاری نو د کور سره ته بږي غونډې کښې نه وځي منه ټکه پر وکی ټکه پر وکی په دفشا لږ زخمي کړه. خدای دې دیواله نه شواسو دیواله نه را پشا اوس مشته چې څوک را پشا کو خدای سره پشا کو دې پر لنډه باندې ته تسمه را چوجه د دې تر تیرو دا سره پشا کو ډېر تیر اوستلې دې زموږ مسجد کوټه او دا ګر سره ځای دې پلان مسجد نه نستلې دې چې مې سره چې مانم زکتی ورکو ونه مو ولا وړم منا شي چې مدا کوټه کې دا ټول په برچو ولې دې خو نه را پټاو کړی دې په خونه کې غارونه کې نه دې منا هغه ته چې دا غویو ته موږ د وشو ځای جوړ کړی هغه نه
په افغانستان کې د استرلیایي ځنګړو ځواکونو لخوا د تر سره سو جنگي جنایتونو د ایدا او پاړه د استرلیا د پوز د یوې څېړنې پایلې هغه ایداوي ثابتوي چې د دغه ځواکونو په جګړو کې لږ تر لږه نه دیرش بندیان او ولسی وګړي په غیر قانوني ډول وژل شوي دي. خو په اروزګان ولایت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د استرلیایي عسکرو د چاپو پر مهال یې د کورنۍ غړي وژل شوي وایي د استرلیا د پوز دا تحقیقات ناسم دي. عبداللطیف وایي له دوی څخه بخښنه غوښتل ستونزه نه اوروي بلکې هغه سرتیری دي سخت مجازات سي چې دا جنایتونه یې کړي دي. د نوموړي په وینا د استرلیایي سرتیرو جنایت تر هغې زیات دی چې د دې هیواد د پوځ تحقیقات یې وایي.
شي معنا دي تحقیقات د کړي دي دلته په زرګونو وژل شوي دي، په زرګونو خلک وژل شوي دي، افغانان شهیدان شوي دي، په داسې وحشانه توګه وژل شوي دي. او نو دغه نه دېرش کې خو نو دا معلومات نشته نشته چې زه په دې کې یم زما پلار په دې کې ستا نشته څنګه دی. تحقیقات باید داسې وای چې راغلي وای زما سره یې ښه پوښتنه کړې وای، بل څوک چې شهیدان کړي دي هغو سره یې پوښتنه کړې وای، بل څوک چې کړي وای چې دادی دا نه دېرش منې کوي دلته په زرګونو وژل شوي.
عبداللطیف همدارنګه غوښتنه کوي چې مجرم پیژندل شوي سرتیری دي د افغانستان د قوانینو سره سم مجازات سي.
نه دی د خولیا چولې دي ټوله پسې جاړي او ټوله د خدای اعصاب کار پسې پرېښې دي.
شایسته خان هم د ترینکوټ ښار اډوان سرخوم سیمې اوسیدونکی دی. دا ادعا کوي چې بې وسلې ورورې د عبداللطیف له پلار سره یو ځای استرلیایي سرتیرو وژلې دي.
وړه کوله جران د چالانه و په دغه حالت کې د شوسوي و د ولی وخواته چې ولی وخواته تللی و نو د ولی د خواسه برته تللی جرنج ته چې اډول ورډا کې وړه دغه کې جن یسه کې نو د په هغه حالت کې د ورتلی نو د استرالیانو ته پام نو چې د استرالیانو غلي دي څوک دي د واجرنج ته روان دي د خواسه دی نه پام سپور ته را لیکلی دي د لری یواری وشتلې دي چې دا وشتلې دي د کښنستلې دي چې په دغه حالت کې د پانس سپیر غلې دي سپیر ور لکړي دي سپیر عملې پروي سپیر عملې پروي د سپیر د ځان سره ګرځوي د خاصه نور پس راغلي دي هغه د حالت د نجدو سی وشتلې دي نجدو د هغه ټپونو کیسه مرولې ده سپیر ور لکړي دي بیا دغه ځای کشکړې دي لاندې کروړې دي د کروړ سره غرزولې پټې پر چولې.
عبداللطیف او شایسته خان وایي استرلایي سرتیرو نه یوازې دا چې د دې د کورنۍ غړي ورته وژلي بلکې لسګونه کسان یې بېګناه هم کلونه کلونه بندیان کړي وه. دی اوس د استرالیا د حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د هغه زیانونو تاوان ورکول سي چې د استرالیایي ځواکونه د خپل سریو له کبله ورته اوښتي دي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز او نورو چارواکو د هغه جرمونو له کبله چې سرتیرو یې په افغانستان کې ترسره کړي بخښنه غوښتې او پر سرغړوونکو استرالیایي سرتیرو یې د قانون د پلي کولو ژمنه کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ګلوب پوسټ د استرالیا د ځواکونو له لورې په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو موضوع څېړلې ده. د امریکایي ورسپڼې لیکي د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې نه تېش ملکیان او بنیان په غیر قانوني ډول وژلي دي. ورسپڼه زیاتوي د استرالیا د نظامیانو تحقیقات چې په دې اړه یې څو کاله دوام وکړ د پنشن بی پورس اعلان شول او پکې څرګنده شوې ده چې په دې ډله کې یو شمېر کسان ژر اعدام شوي دي. د استرالیا د پوځ عمومي پلټونکي د دې پیښو په اړه خپل ارزونه په 1415 مخه ټکان ورکوونکي راپور کې خبره کړې ده. د پیښې له 2015 تر 2016 کلونو پورې شوې دي چې د جګړې له ډګره بهر پکې پلسکونو کسان وژل شوي دي. ګلوب پوسټ وړاندې لیکي دا قضیه د جنګي جنایتونو ځانګړي څارنوال ته سپارل شوې ده. د تحقیقاتو د نتیجو په درشل کې استرالیایي رسنیو راپور ورکړی دی چې د دې هیواد لوی ترستیز انګوس کیمبل د افغانستان له خلکو د خپلو سرتیرو د هر راز سرغړونې له امله بخښنه غوښتې ده. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ولسمشر اشرف غنی ته په ټلیفون ډاډ ورکړ چې د جنګي جرمونو تورونه به هر اړخیز وڅېړل شي او عدالت به تامین شي. خو فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د سولې په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې پکې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن څخه هیله شوې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد له خپلې دندې لرې نه کړي. خبرونه وړاندې لیکي چې د بایدن د بهرني سیاست ټیم دا مسله د افغانستان د تګلارې لپاره د خپلو سلاکارانو په غوښتنه څېړي. د فارن پالیسی په مقاله کې بیا راغلي دي چې دا هڅه د دې څرګندونه کوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو او د دې جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د بایدن او ټرمپ دریس تر ډیره سره ورته دی. خبرونه لیکي په دې پړاو کې د خلیل زاد سمدستي لري کول به د سولې بهیر اغیزمن کړي. فارن پالیسی په تیرو څو لسیزو کې د خلیل زاد ډیپلوماتیکو هڅو ته په کتنه لیکي دی په کابل کې ستر شوی له ولسمشر غنی سره ژور اړیکې لري او د سیمې په ژبو پوهیږي. خو د خبرونې په باور دوه لسیزې مخکې د خلیل زاد هڅې د تیلو د یوه امریکایي شرکت په استازیتوب په افغانستان کې د یوه پایپلاین د تیرېدو په خاطر د ده محبوبیت ته په دې هیواد کې زیان اړولی دی. خبرونه دا هم لیکي چې افغان چارواکي له طالبانو سره د خلیل زاد تر ډیره پټ توافق چې پکې افغان حکومت ته برخه نه ده ورکړل شوې ځورولې دي.
د غزنی ولایت ځینی اوسیدونکو وای په ازادي رادیو کې د محمد الیاس تایی په ژغ په سیارمان کوي. د دې په خبره چې تر ډیره به هیر نسی دوی له دولت څخه د الیاس تایی د وژونکو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د یو بالکل نوی نه بعد پړ خبر تر غلې کله مشهور میوه ده خو په هلمند کې کرکله نوی خبره ده.
دا خوږ او لشور ډاک ژغ د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایي ژغوچی و نه وړاندې په هلمند کې په یو بمی بریټ کې د تل لپاره غلی سو. دا ژغ بنور نه اوریدل کیږي خو د مینوالو په زلونو کې به تر ډیره پاتې وي. په غزنی کې د الیاس دایي د راپورونو او ژغ ځینې مینوال په هغه په سیارمان کوي. دی وای دا مونیتی راپورونو تر څنګ الیاس دایی د تعلیم روغتیا کرنې پرمختګ او ډیری نورو برخو کې د هغه راپورونو د پام وړ وو. مرتضی وردګ 28 کلن ځوان دی. دی وای له وخته ازادي راډیو اورم خو په ټولو کې مې د الیاس دایی له ښکلي ژغ سره زیاته مینه وه. تر ډیره به مې هیر نسی.
د په خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ ته توجه کوله، په ځانګړي ډول د پوهنې، روغتیا، زراعت په برخو کې به د تحولات او پرمختګونو ډیر ښکلي گزارشونه ورکول.
عبدالمجید جلان هم خبريال دی. د وای د الیاس دای پرنګ ډیر لښ خبريالان په افغانستان کې پیدا کیږي. تولیدي راپورونه ډیر دستا یعنی وو.
د دې ترڅنګ چې د جنگ د جګړې د لومړۍ کرښې راپورونه ورکول ورسره به یې په هلمند کې چې کوم پرمختګونه سوي وو، مثلا د مرمرو ډبرې وه یا هر څه، له هغوی نه کوم لوښي جوړېدل، په دې باندې به راپورونه ورکول، فرهنګي راپورونه یې واقعا د ده د غږ او د راپور یو بیل انداز و چې اوس ازادي راډیو سته او هر خبریال بیل بیل تکمانونه لري، خو اوس هغه رقم خوند نه ده پکې پاته، لکه څنګه چې مخکې د مرحوم الیاس دایي راپورونه لرل.
د غزنی اوسیدونکي له دولت څخه د الیاس دایی د وژونکو د نیولو او سزا کولو غوښتنه کوي. پر الیاس دایی د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل کیږي.
مرستې دوام لري، خو د پولیسو کورنۍ وایي دوی ته چې په خرابد حالت کې دي پاملرنه نه ده سوې. محمود الیاس دایی، د ازادي راډیو هلمند.
په راپور کې مو اوریدل چې د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په ازادي راډیو کې د محمد الیاس دایی په ژغ پسې ارمان کوي. د ازادي راډیو د خبري مجله تر اونۍ مباجو ده. اوس هم په خوست کې د یوې مظاهرې حال درکوو. د خوست ګڼو ځوانانو او مدني فعالانو په یوه لاریون کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي. د لاریون برخوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د دریځ د ملاتړ ترڅنګ زیاته کړې چې دغه غورځنګ د لر بر پښتنو د حقونو او د هغوی د ژوند ژغورنې په خاطر خپل ژغ پورته کړی دی. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سوله کې رښتینې همکاري وکړي او د دې هیواد په اړه د خپل سیاست او دریځ مثبت کړي. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته په خبرو کې ویل افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سولې همیشنیو ژمنو ته صادق وي، خپل رښتینولي دې په عمل کې ثابت کړي. پاکستان حکومت افغانستان پر خلاف د وسله والو ډلو له هر ډول ملاتړ انکار کړی، خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریځ او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادر شاه انصاری ازادۍ راډیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې پاغه کې ترهګري وي، پاکې وژنې وي، د خلکو د وینې بیاونې وي، موږ د هغې مخالف یو، د دې ته موږ سخت ټکو خبرګون ښیو. هېڅکله په دې دوه مخ سیاست تر پایه نه شي رسېدلی.
په دې لاریون کې ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو له دریځه هم ملاتړ وکړ. مدني فعال داود تپانو ویل
موږ په ټوله کې د پی ټی ایم د مشرانو د خبرو ملاتړ یو، دلیل هم دا ده چې ځان د موږ ورور ګڼي، موږ شریکه قرباني ورکو، یو لهجه لرو، یو فرهنګ لرو، یو کلتور لرو، یو ژبه لرو، یو خاوره لرو، موږ په هیڅ کې سره بیل نه یو. د پی ټی ایم ملاتړ نه یوازې په خوست کې کیږي، په بامیانو کې هم کیږي. زمونږ هزاره ورونم سیاغا د افغانستان یو لوی برخه جوړی، هغه هم دا ناره کوي چې موږ د پښتنو لپاره ژوند غواړو.
په خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمیر نور ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کیږي چې د پنج شنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبری کنفرانس کې د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. او سمي بهرني مسأله. مایک پامپیو د امریکا د متحده ایالاتونو لمړنۍ د بهرنیو چارو وزیر دی چې د جولان غونډیو ته یې سفر کړی دی. پامپیو کل مخ کې اعلان کړی و چې واشنگتن نور هغه مځکه اشغال کړي نه ګڼي چې اسرائیل په 1980 میلادي کال کې د منځني ختیځ په جګړه کې لاندې کړې وه. ملالۍ بشیر د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غزې تړانګې قبضه سوې سیمې ته لومړی ځل سفر کړی دی. ویل کېږي پامپیو په دې سفر کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې یووالی ښکاره کړي. یو کال مخکې مایک پامپیو اعلان کړی و چې واشنگټن نور په غزه تړانګه کې د اسرائیل آبادی د نړیوال قانون نه سرغړونه نه ګڼي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه او د جولان پر غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل په 1981 کال کې ونیوله او په خپله خاوره پورې یې ونښلوله. یو شمیر هیوادونو دا اقدام په رسمیت پیژندلی دی. مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 19 نیټه لویدیځې تړانګې ته ولاړ او وروسته یې د جولان ستراتیژیکو غونډیو ته پرواز وکړ. له دې سیمې اسرائیل، سوریه، لبنان او اردن ښکاري. د پامپیو دا اقدام د امریکا د مخکینیو چارواکو له پالیسۍ بیل و چې نه یې غوښتل د اسرائیل آبادو کړو سیمو ته سفر وکړي. فلسطینیان دا آبادۍ په راتلونکي کې د یوه دولت پر مخ کې خنډ ګڼي. د اسرائیل نوې آبادۍ ته د پامپیو تر سفر وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې سیمه کې جوړ سوي مواد او توکي په اسرائیل کې د جوړ سویو موادو په نوم خرڅېدای سي. فلسطینیان او اکثریت نړیواله ټولنه د اسرائیل نوې آبادۍ کړې سیمې له نړیوال قانونه سرغړونه ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د موادو په اړه دا پالیسي د امریکا پر حقیقت ولاړې بهرنۍ پالیسۍ سره په مطابقت کې ده. د اروپایي ټولنې هیوادونو د اصولو له مخې د اسرائیل په نویو آبادیو کې پر جوړو سویو توکو باید ولیکل سي چې په دې سیمه کې جوړ سوي، نه په اسرائیل کې. لویدیځې تړانګې ته تر سفر مخکې پامپیو د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. نتنیاهو د ډونلډ ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه او پر جولان غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده.
تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله